السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 14مه ده چې د 2012 میلادي کال د جولای له 3 نیټې سره برابره ده. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکل یې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپروو. د ناټو عمومي منشي وایي دی هیله مند دی چې له ناټو سره د پاکستان همکاري به چې په دې وروستیو کې کمه شوې بیا زیاته شي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې سهارنۍ خبری مجله کې راپورونه خپروو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په فایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه: افغانستان پرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې کې پر خاوره د پاکستان راکټي حملو د بندولو لپاره له اسلام آباد سره خبرې نتیجه ورنکړي، نو خپل شکایت به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یوسي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار ښار کې پرونی انتحاري حمله وغندله. او په نړیوالو خبرونو کې، ناټو پرون یو ځل بیا اعلان وکړ چې په سوریا کې سیاسي حل غواړي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ګواښ کړی چې که د پاکستان له لوري د افغانستان پر سرحدي کلیو د حملو د بندولو په اړه له اسلام آباد سره خبرې نتیجه ورنکړي، نو افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې دوی کافي شواهد ترلاسه کړي چې په هغو ډزو کې چې د کونړ ولایت پر سرحدي کلیو او بانډو کېږي د پاکستان پوځ لاس لري. د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ویان شفیق الله طاهری په دې اړه پرون په کابل کې وویل:
ای حملات سلسله از حملات قبلی است که آغاز شده و در سال گذشته
اوسنۍ حمله ده هغو حملو په دوام کېږي چې مخکې پیل شوې دي. تیر کال د توغول شویو راکټونو ټوټې چې د پاکستان د پوځ اړوند وي ترلاسه شوې، هغه وخت هم کافي اسناد وو او اوس هم شته، خو پاکستان هیڅ کله اعتراف نه کوي. د پاکستان حکومت هغه راپورونه چې وایي دا راکټونه د پاکستان پوځ توغولې دي رد کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار ښار کې پرونی حمله وغندله. په دې اړه د جمهوری ریاست خبر پانه وایي چې د کندهار د پهنتون مخې ته د موټر بم انتحاري برید لږ تر لږه اوه ملکي وګړي ووژل او درویشت نورې ټپیان کړل. د کندهار پهنتون د امریکایي ځواکونو له اډې تقریبا 2 کیلومتره لرې پروت دی. په خبر پانه کې ولسمشر کرزی د برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. برتانیه پرون اعلان وکړ چې هغه درې عسکر چې د افغان پولیسو په یونیفورم کې یو د یو کس لخوا ووژل شول برتانوي سرتیری وو. دا پیښه د تېرې یکشنبې په ورځ په هلمند ولایت کې د تلاشۍ په یوه پوسته کې وشوه. د برتانیې دفاع وزارت وایي برتانوي سرتیری د پولیسو د مشاورینو په یوه ډله کې شامل وو او د کلي له مشرانو سره د شورا یا غونډې لپاره د پوستې ته ورغلی وو. د ترکیه حکومت اعلان کړی چې ایران او د نړۍ لوی قدرتونه د تهران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه د خپلو خبرو په دوام نن په استانبول کې غونډه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان سلجوق اونال وویل چې دا اصلا یوه تخنیکي غونډه ده. په استانبول کې د غونډې هدف دا دی چې که د ښکېلو اړخونو ترمنځ کافي مشترکات ولیدل شي، نو د ایران او 15 جمعیو هیوادونو پوره غونډه به په راتلونکي کې جوړه شي. په 15 جمعیو ګروپ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمنی شامل دي. سره له دې چې د سوریې د رژیم مخالفینو د سولې هغه پلان رد کړی چې ملګرو ملتونو امریکا او روسیې ملاتړ کاوه، خو ناټو پرون بیا هم اعلان وکړ چې په سوریا کې سیاسي حل غواړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فک رسموسن وویل چې د سوریې بحران د ټولې سیمې ثبات او آرامۍ ته خطر پیښ کړی، خو ناټو به بیا هم په دې هیواد کې پوځي مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولانډ د سولې د دې پروګرام په اړه پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل:
The Syrian people deserve results as quickly as possible.
De Suriye walas de dero chatako natai jo mustahiq di aw mung de Suriye la tolo khkelo arkhuno gwaru che mate rawan gadi de Kofi Annan de plan latad wakri aw khpal kar pail kri che da plan natija warkri har sumra jar che mung par de plan kar pail kru humra jar badwino bahawlo de bandawlo la para gora fursat walaru. د سوریه د رژیم مخالفینو دا پلان ذکر رد کړ چې پکې د جمهور رئیس بشار اسد د لرې کېدو غوښتنه نه ده شوې. له بلې خوا عربي هیوادونو او ترکیې پرون د سوریه د رژیم له مخالفینو غوښتل چې لاس سره یو کړي او د ولسمشر بشار اسد د حکومت په وړاندې یو با اعتباره بدیل جوړ کړي. دا غوښتنه په قاهره کې د هغې دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې وشوه چې د عربي هیوادونو د ټولنې لخوا د سوریه د رژیم د مخالفینو د یووالي په مقصد جوړه شوې وه. د بشار اسد د رژیم مخالفین خپل منځ کې اختلاف لري او کله ناکله یې جګړې هم پیښیږي ترمنځ. وروستی خبر د امریکا عدلیه وزارت ویلي د درملو جوړولو لوی کمپنۍ گلاکسو سمیت کلاین به د امریکا په تاریخ کې د تقلب د قضیه د تر ټولو لوی حل لپاره 3 میلیارد ډالر جریمه پرې کوي. دا کمپنۍ چې مرکز یې په برتانیا کې دی په دې ګرامه پیژندل شوی چې د ژور خپګان ضد دوه درملو ناسم اعلان خپور کړی او د شکر د ناروغۍ د درملو لپاره په یو بې اساسه ادعا کې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. وړاندې په خبرونه کې راپور نه لرو. د ناتو عمومي منشي پرون هیله څرګنده کړه چې له ناتو سره د اسلام آباد همکاري به چې په دې وروستیو کې کمه شوې بیا زیاته شي. پاکستاني چارواکي وایي نږدې شپېته افغان سرتیري پرون د وسلوالو طالبانو په تعقیب له ګډ سرحد څخه واوښتل او د قبایلي سیمو دوه اوسیدونکي ووژل. د کندهار پوهنتون مخې ته د پرونی برید قربانیان آیا په رښتیا ملکیان وو که هغه افغانان چې له ناتو سره یې کار کاوه؟
مجھے معلومات کڑی دی دم خلق والا دا میدان کا کون کہ نبی دل تے چش کی چے پلو والے کی دا او گو پرغال بن چش کی ټول ملک خلق.
په نورو موضوعاتو کې یو برتانوي مقام هلمند ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې د ټوکیو په کانفرنس کې بعد د هلمند له ولایت لپاره مرسته هم جلب شي. کدی خبري مجلې ته تر پای غوښ شي نور په زړه پورې راپورونه به هم واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي هڅه کوي د پاکستان له لوري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د اکمالاتو لار پرانیزي، د ناتو عمومي منشي پرون یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو پر قدرت او غښتلتیا ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې د پاکستان همکاري چې په دې وروستیو څو میاشتو کې کمه شوې بیا زیاته شي. اندرس فاګرس موسن وویل چې طالبان کوشش کوي چې ولس پر افغان امنیتی ځواکونو بے باور کړي، خو دا ځواکونه اوس غختلی شوي او ناتو امنیتی مسؤلیتونه ورته سپاري. قدر من اوریدونکو سلطان محمد سرور د لویدیزو خبری آژانسونو د راپورونو په استناد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه غختلی شوي دي او هیله یې څرګنده کړه چې د دغه پوځي تړونو ستراتیژي به په افغانستان کې بریالی شي. اندرس فاګرس موسین د سوریه د اوزا د افغانستان د حالاتو او د پاکستان د همکاري په اړه پرون په بروکسل کې یوې خبری غونډې ته معلومات ورکړل او وویل چې افغان طالبانو اوس دې ته لاس اچولی چې خلک په خپلو ملي ځواکونو بې باوري کړي. طالبان په افغان امنیتي ځواکونو د خلکو د بې باوره کولو لپاره ظاهرا یوه ستراتیژي پر مخ بیایي، خو ماته اجازه راکړئ چې یو ځل بیا ټینګار وکړم چې دوی زموږ ستراتیژي نشي بېلارې کولی. زموږ ستراتیژي دا ده چې ټول امنیتي مسؤلیتونه په تدریجي توګه افغان ځواکونو ته سپارو. د ناتو عمومي منشي د پاکستان له اردو سره د ناتو د همکاریو په اړه هم خبرې وکړې او هیله څرګنده کړه چې دغه همکاري چې په دې وروستیو کې کمه شوې بیا زیاته شي.
We have seen a decline in cooperation activities.
مونږ په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان د اردو په همکاري کې کموالی وینو چې زه سخت افسوس کوم، ځکه چې دغه همکاري د دواړو اړخونو په ګټه ده. زه هیله لرم چې دغه همکاري ډېر ژر بیا له سره پیل شي.
of such cooperation activities in a not too distant future.
د ناتو عمومي منشي دا خبره په داسې حال کې کوي چې امریکایي چارواکي کوشش کوي چې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د اکمالاتو لار بیا پرانیزي او هیله ده چې په دې اړه ژر یو توافق ته سره ورسیږي. یو پاکستانی چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د ناتو د اکمالاتو د لارې د پرانیستلو توافق به ډیر ژر اعلان شي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویل چې دغه وزارت مرستیال توماس نایدز له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته پرون دوشنبه له اسلام آباد را روان شو.
په همدې حال کې پاکستانی چارواکو تور لګولی چې شاوخوا شپېته افغان سرتیری پرون له ګډ سرحده د پاکستان قلمرو ته اوښتي او هلته په یوه نښته کې ښکیل شوي چې په نتیجه کې د دې قبایلي سیمې دوه استوګن وژل شوي دي. د بری کورمې په قبایلي سیمه کې یو امنیتي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له نږدې شپېتو افغان پوځیانو سره په جګړه کې د سیمې دوه اوسیدونکي وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د دې چارواکو په وینا نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. د سیمې خلکو ویلي افغان سرتیري د هغو وسلوالو تعقیب ته راوتلي وو چې د پکتیا ولایت له شهرنه او سیمې څخه د تیښتې په حال کې وو. کابل او اسلام آباد لڅ مودې رئیس یو پر بل تور لګوي چې په قلم خپل قلمرو کې د بلې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړي. افغان حکومت ګواښ کړی چې که د پاکستان پوځ د افغانستان پر کلیو او بانډو د توپونو ډزو ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به له پاکستانه په رسمي ډول شکایت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند فرامرز تمنا د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل
طبیعی است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان عزیز هستیم که اصل حسن همجواری اعترام
دی وای دا طبیعی ده چه مونگ لپاکستان سخه غوارو چه ده خه گواندی توب اصول مراحت کرده. مونگ هیلا منیو چه ده ستونز پا خطو گه ده دوار خواه و ترمنز هوا رشی او پده لڑکه با ده مساله کابل تا ده پاکستان ده صدرازم ده سفر پا محل ده جمهوری ریاست لخواه هم مطرح شی. پا هر حال مونگ لطولو لارو حد سکو خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ور نه کړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي.
له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور لګولی و چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان پر خاوره د توپونو ډزې کړې او یو ماشوم یوه میرمن او دوه نور کسانې وژلي دي. خو د دوی په ځواب کې پاکستانی چارواکو ویل چې لسګونو وسلوالو مخالفینو چې په افغانستان کې مرکزونه لري د بردیر په سیمه کې د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې پرونی ځانوژن کې حمله غندلې ده. د حمله و کسان وژلي او د چارواکو په وینا درويشت نورې ټپیان کړي دي چې دوی وایي ټول ملکی وګړي دي. چارواکي هغه ادعا ردوي چې وایي دوی یعنی د پیښې قربانیانو له نړیوالو ځواکونو سره کار کاوه. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له کندهاره دا راپور برابر کړی.
پیښه دقیقا د دوشنبې په ماښام اووه بجې د کندهار پوهنتون ته نږدې د ښار په نهم حوزه کې رامنځته سوه. د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله کوونکي خپل کورلا موټر د ملکیانو د یوه کاسټر موټر سره جنګولی او چاودنه یې رامنځته کړې. امنیې قمندان وویل چې په دې حمله کې اووه کسان وژل شوي او درویش نور زخمیان دي. د نوموړي په وینا حمله پر ملکیانو سبي او د درویشتو ټپیانو څخه د لسوتونو حالت ډیر نازک دی.
او کم و بجې یو کورلا مټر چې دلته د ملکي خلکو یو مټر کاشتر مټر روانو دغه سره تصادف کوي او هغه کې انتحار کنده ناستی چې ځانته انتحار وکړي. په دې کې اووه کسه شهیدان دي، درویش کسه زخمیان دي چې په هغه کې اته کسه ډیر زیات خوش دی. او په دې کې هغه خلک هم شته چې دلته د میلیا لپاره راغلي وو، د اوبو په غم ناست و کوچنیانو یا ملکي خلک هغه هم زخمیان دي. او د دې انور نتیجه به ورسره معلومه سي چې د دې ادب څوک او د موټر د ملکانو او ټول کې شیدان سوی ملک.
بل خو یې امنیتي سرچینی ازادي رادیو ته وویل چې په 14 کې وژل سوی او ټپیان هغه ملکی افغانان دي چې د نړیوالو خاص ځواکونو په یو مرکز کې کار کاوه. خو د امنیت کمانډان دا خبره رد کړه.
موږ معلومات کړی دي د دې چا کار کوونکی نه و د ملک خلک ولا د میدان کار کوونکی نه بدل ته چشکی چې ولو علي کې د بو فرغړ باندې چشکی او دا میدان کار کوونکی نه و نه په دې کې ترجمانان ټول ملک خلک.
چارواکي د دې پیښې مسول د دولت وسلوال مخالفین بولی خو هغه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په تیر شلو ورځو کې په کندهار کې د ملکی وګړو دوهمه خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي. د دې څخه مخکې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په دوه پرله پسې چاودنو کې تر شلو ډیر ملکیان ووژل سوه.
د سهار 5:15 د زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو خو له مخ کې د مهمو خبرونو سرلیکونه یو ځل بیا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې که پر افغانستان د پاکستانی پوځ لخوا توغندوی بریدونه د توغندوی بریدونو د درولو په اړه خبري اترې نتیجه ورنکړي نو کابل به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په دې اړه شکایت وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې پرونی ځان وژون کې حمله وغندله. د کندهار پوهنتون مخې ته په دې حمله کې د افغان چارواکو په وینا او ملکیان وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. برتنوی چارواکی وایي د ناتو درې پوځیان چې د یک شنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د افغان پولیسو په جامه کې د وسلوال په ډزو وژل شول برتنویان وو. د برتنی دفاع وزارت پر نو ویل د سرتیری د افغان پولیسو د سلاکارانو په یو ډله کې شامل وو. د ترکیه حکومت پرون اعلان وکړ چې ایران او د نړۍ لوی قدرتونه به د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو په دوام نن په استانبول کې غونډه وکړي. او په سوریا کې د رژیم مخالفینو کڅه هم د سولې هغه پلان رد کړی چې ملګرو ملتونو امریکا او روسیې ملاتړ کړی. خو د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون وویل دا تړون په سوریا کې سیاسي حل غواړي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس پام وکړئ فرشته جلال زیتا چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
د نیویورک خبرونه تر دې وړاندې چې آیا په افغانستان کې بعد امریکایي پوځیانو تر غوتلو وروسته کورنۍ جګړه پیل سي یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده. د دې رپورت په یو برخه کې راغلي چې افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې سړی تغیرات یو ور بیا دې ته موقع برابرولای سي چې قومي اقلیتونه بیا په شمال کې خپل پخوانیو اډو ته ستانه شي. د خبرونه په وینا د دوی سره بعد افغانستان له پولیسو او ملي اردو څخه زیات خلک هم یو ځای شي. د نیویارکر په وینا بل اندیښنه دا ده چې یو شمېر کسان شاید شغلي کرزی په وړاندې د کودتا هڅه وکړي. چارواکو ویلي چې د دغې کودتا یو اصلي دلیل له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې موافقه کېدلی سي. خبرونه لیکي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه وشي په دې کار سره به طالبان د افغانستان په حکومت او حتی د دې هیواد په ملي اردو کې لاره ومومي چې شایي په افغانستان کې د یو شمېر موجودو قومي اقلیتونو د پاره د زغم وړ نه وي. نیویارکر لیکلی په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو پرمختګ هم یو خاص حالت رامنځته کولای شي. امریکایي چارواکي د وسلوالو طالبانو له هڅو د اندېښنې څرګندونه کوي او فکر کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان په پوځ کې ریښې غوړولې دي. یو پخوانی امریکایي چارواکي خبرونه ته ویلي داسې ګومان کوي چې د افغانستان د ملي اردو سلها او عسكر شایي د پاکستان د استخباراتو د ادارې او طالبانو جاسوسان وي. د چارواکي نیویارکر ته ویلي دي چې سږ کال د افغانستان د پوځ په ورځنیز مرکز کې د 22 امریکایي عسکرو قاتلین د طالبانو او پاکستان د استخباراتو لخوا ګمارل شوي وو. پر امریکایي پوځیانو حمله کوونکي ظاهرا د ملي اردو غړي وو. نیویارکر خبرونه لیکلي دي د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د یو چارواکي د کورنۍ یو غړی حتی سږ کال د دغه وزارت ودانۍ ته د چاډونکو وسکټونو د لږدولو د هڅې په وخت کې ونیول سو. د نړیوال بانک په یو څېړنیز رپورت کې چې د انتقال د مرحلې څخه تر لویو بدلونونو پورې تر عنوان لاندې د دې بانک په خبرونه کې خبر شوی دی راغلی چې په افغانستان کې د تغییر د لسیز څخه ستري هلي موجود دي. په رپورت کې راغلی چې د تغییر لسیز څخه دا توقع ستا چې افغانانو ته به پراخ امکانات برابر شي. د نړیوال بانک رپورت پر اساس اقتصادي پراختیا د کارونو زیاتېدل ټولنیز پرمختګ او د خلکو لپاره د اوږدمهالي امنیت ټینګېدل د تغییر د لسیزې عمده برخه جوړوي. په دې رپورت کې د افغانستان د اقتصادي ودې کلنۍ اندازه 4.9% اټکل شوې ده، خو حتی 6.5% ته د لوړېدو ظرفیت شته. د نړیوال بانک په حواله دغه فیصدي د ودې د مناسب محیط د موجودیت په صورت کې لوړېدلی شي. د دې لپاره باید امنیت موجود وي. همدارس باید په دوو عمده برخو کې چې زراعت او طبیعي منابع د پرمختګ وشي، خو نړیوال بانک وایي دا اقتصادي وده باید جامع او دوامداره وي تر څو خلکو ته پراخه کاري زمینه برابره شي او د اقتصاد په برخه کې اغیز ولیدل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د برتانیې د پرمختیايي چارو وزیر په هلمند کې د خپل سفر په جریان کې ویلي دي چې د ټوکیو په کانفرنس کې بعد د هلمند پر اړتیاو هم خبري وشي. د برتانیا د نړیوالو پرمختیايي چارو وزیر د هلمند له والي سره د هلمند وروستي پرمختګونه له هر اړخه قانع کوونکي بللي او ویلي دي چې د هیواد به له افغانستان سره له 2014 کال وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. محمد الیاس دایي او په دې اړه تفصیل.
د برتانیې هیواد د نړیوالو پرمختیايي چارو وزیر انډریو میچل د هلمند د والي محمد ګلاب منګل سره په لیدنه کې د حکومتدارۍ او امنیت ته خوځښت او بدلون یادونه وکړه. انډریو میچل وویل څلور کړه وړاندې هلمند لیدلی و چې امنیت او سیمه ییزه حکومتدارۍ پکې ډیره کمزورې وه. هغه وویل له هغه راهیسې ډیر خو مثبت بدلون راغلی دی. په هلمند کې امنیت ټینګ شوی دی او د خلکو لپاره ښې حکومتدارۍ د دولت سره د اړیکو او رابطې نیولو زمینه برابره کړې ده. د ژمنه وکړه چې هیواد به تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان په خاص ډول هلمند سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
next weekend
میچل وای د ټوکیو کانفرنس پر اتلونکو ونی کې په الکیجه د افغانستان سره به د نړیواله ټولنې د اقتصادي مرستو په اړه بحث کیږي. د هلمند ولی محمد غلام منګل په تیرو کلونو کې د برتانیې د هیواد مرستې ډېرې مهمه وبللې. ویل د برتانیې د هیواد پراختیايي چارو وزیر میچل کلک وعده ورکړې ده چې تر 2014 کال وروسته به هم د افغانستان سره خپل مرستې دوام ورکوي. منګل ویل د ټوکیو د کانفرنس لپاره چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان لپاره جوړیږي خپلې اړتیاوې میچل ته ویلې دي.
په دغه ملاقات کې د ټوکیو کانفرنس او په دغه کانفرنس کې هغه مسایل چې د افغانستان د راتلونکي انکشاف لپاره په مالي برخو کې ور باندې بحث کی، موږ خپل نظریات سره شریک کړل. همدارنګه په هغه مرستو او هغه پروګرامونو باندې هم بحث وشو چې په تیرو دریو څلورو کلونو کې د دوه هیوادو برتانیې په مرسته افغانستان کې په خاص ډول په هلمند کې د امنیت د تامین په برخه کې د ښه حکومتدارۍ درمسته کولو په برخه کې همدارنګه د انکشاف او پرمختګ او د مخدره موادو سره د مبارزه په برخه کې تر سره شوی دی. ښاغلی وزیر پراتونکو کې هم د خپل مرستو په دوام باندې ټینګار وکړ.
تر دې وړاندې هم هلمند ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د پالیسي جوړونې مرستیال جیمز ان میلر هم سفر کړی و چې د خپل هیواد له لوري د افغانستان سره په خاص ډول هلمند سره تر 2014 کال وروسته د خپل مرستو ژمنه وکړه. جیمز په دې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه باید ورزول سي او خپل د جوګه سي چې د افغانستان د امنیت ساتنه وکړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د کاري فرصتونو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي. د دې وزارت چارواکو پرون د حرفه‌ای زده کړو په سیمینار کې وویل ک د دې ستونزې اوارولو ته د دولت اړوند ارګانونه او بهرنۍ مؤسسې تدابیر ونه نیسي نو لا به هم د ستونزې پراخه شي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین راپورته.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو شمیر لوه فیصدو یا تلکو څخه زیات خی، او دا هم وایي چې که کارمندلو ته پراخې پروژې او منظم پروګرامونه ترتیب نشي د وزګارو د شمیر زیاتوالی به لوی ستونزې وزېږوي. د دې وزارت مرستیال زبیر الدین کرامی دا خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د حرفه‌ای زده کړو په یو روزنی سیمینار کې وکړه.
چیزی که دولت افغانستان همیشه به تشویش ساخته او بیکاری و
کوم شي چې د افغانستان دولت په تشویش کې کړی هغه بیکاری، د کارګر لګ مزد او لګ عواید دي. اوس مهال په افغانستان کې 0.1% مطلق بیکاری لرو. دا خلک د کار وړتیا لري خو کار نشي پیدا کولی. دا مسأله د کار او ټولنیزو چارو وزارت او افغان دولت ته د تشویش خبره ده.
په هیواد کې د حرفي زده کړو د مرکزونو د استادانو روزنیز پروګرام د جرمني د جی آی زیډ د موسسې په مالی او تخنیکی مرسته پرانستل شو او 15 ورځې به دوام وکړي. د پوهنې وزارت وایي د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم تنظیم شي. د دې وزارت تخنیکی مرستیال محمد آصف ننګ وویل د دې چارې ښه پرمختګ ته د اړوندو ادارو ترمنځ مسلکي هماهنګي ضروري ده.
اول سوال دا ده چې موږ باید خپل تعلیمات خپل سیستم پاسخګو کو. معنی دا ده چې دا سیستم او تعلیمات مارکیټیبل کو. کدا نسی نو زه په یو لار روان یم، مارکیټ بل ځای روان ده. البته په دې سیمینار کې زه امید لرم چې انشاءالله یو قوي طرحه به وړاندې سي. زه منتظر یم چې موږ ته داسې لارښوونه وسي چې هغه موږ راهیاب کړي او هغه خلا دې مارکیټ ډکه کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د گاونډیو او په تیره د پاکستان په زرګونو کارګر په کارونو بوخت دي.
سموکا کلاس د ریډیو اوري او سم د خبرونه ورسته راپور. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د یوې نړیوالې لوبې د ترسره کولو خبر ورکړی. د کرکټ بورډ چارواکو په وینا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي به په دې سیالیو کې د ګډون په خاطر تمرینونه پیل کړي. محمد وایس سمیم او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په دغه لوبه کې چې د اگست په وروستیو کې پیلېږي د کرکټ د نړیوالې شورا یا آی سی سی د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په خاطر د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې سره سیالي کوي. د کرکټ بورډ چارواکو په وینا اوس مهال افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا دریمه درجه غړیتوب لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د خبرونو مسؤل نصرت الله وفا د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا دویم ځل دی چې افغانستان په یوې ورځنۍ نړیواله لوبه کې د داسې یو ټیم سره چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري لوبې ته وزي. په دې اړه چې په دغه سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو لپاره څه پروګرامونه تر لاس لاندې نیول شوي د کرکټ د خبرونو له مسؤل څخه یې اورو.
انشاءالله
د افغانستان کرکټ بورډ به هڅه وکړي څو د هیواد دننه او بهر د خپل لوبډلې لپاره ښه ټریننګ کمپونه تیار کړو څو وکړی شو د استرالیا پر وړاندې یو ښه ټیم ولرو. ځکه استرالیا له هغو هیوادونو څخه ده چې په یو ورځنیو لوبو کې درجه لوړه ده او د افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی چې د استرالیا لوبډلې سره د لوبې په ترسره کولو توانېدلی. له دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یوې ورځنۍ لوبه کې د پاکستان پر وړاندې د خپل ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د پاکستان کرکټ ټیم لپاره 106 منډې هدف وټاکه چې پاکستان یې پر وړاندې دغه هدف ترلاسه کړ او لوبه یې وګټله. دا چې د دغه شان سیالیو ترسره کول د ملي لوبډلې د لوبغاړو په ودې او پیاوړتیا کې څومره ګټور دي ښاغلی نصرت وایي. دا سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي ځکه زموږ د لوبډلې لوبغاړي کولی شي زیاتې تجربې ترلاسه کړي او بلاخره وکړی شو یوه ورځ د هغو هیوادو له جملې څخه واوسو چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ولري. دا سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوسمهال د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په آیرلند کې ده او ټاکل شوې سبا د هغه هیواد له کرکټ لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي او د جولای په 15 نیټه به په یوه بله لوبه کې له دغه لوبډلې سره ولوبېږي.
د ژوند رنگونه
اردوونکو همدا شپه زه یو هنرمند سره ناسم چې د پخپل ډول غږوي. نو دنه به پختم چې څنګه په دومره حالاتو کې دغه ډول خوخ کړي نورې څومره حالات زده دي د موسیقي او نوم چې شه نو دا به پخپل راته وایي.
مننه. زه د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د چپری ولسواله زمان نوم رحمان ده. زه پخپل ډول غږوم.
څومره وخت کې ډول غږوي؟
تقریبا 10 کال کې چې زه ډولم غږوم او سره څنګه تابلام وګو.
ښه، تبلا او یواز ډول دې زده کړ نور کوم الادم زری موسیقي
ډول هم غوم تبلا هم غوم خو باجه سره مې شوکسته لګ لګ بجم غوم.
ښه، څنګه دې زده کړی؟ چانه دې زده کړی په خپل کا کوم استاد نه؟
په خپل خو نزد کیږي نو شګردې ته ضرورت شته. ما خو خپل په خور کې شګردې کړې ته خور کې استاد لرم.
په خپل چې ته کله ډول وهې کم ډول ډول وهل دې خوخیږي کم اندازې او په خپل خوند ورناخلې؟
زما خو خپل د خپل وطن د پکتیا رسم رواج کوم ډول چې دی آغاز ما خوخی گی لگا آتن شو یو آتن سو رکم آتن دے آغاز ما خپل ډیر خوخی
نو اوس هغه چې ډیر دی خوخی گی ماغه به یو څو شی بیر ډول راته و هي ما غنده سره مونږ به وقف درته
بالکل ډول به تو هم زبا ول کوم آتن چې غاگی گی غب تو هم او دوی ما آتن بعد تو کوم ڈول
رنگونه له آزادی رادیو څخه قدر منوریدونکو لدې